السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شپې دی ځانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړی کې د سر موضوع په کوټه کې د شیا هزارګانو د احتجاج ختمولو غدا او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د زنونورو برخو په اړه ریپورټونه لرو دوه اونیسې خبرونې هم دی لومړی به د نړۍ رنګونه واوري او دا وروسته بیا پرګنې په درس مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار ګل ایاسی درته وړاندې کوي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان د فوج له مشر سره تر کتنې وروسته د کوټه هزارګانو خپل احتجاج ختم کړي امریکای او ملګرو ملتونو په کابل کې په ځانمرګ برید کې د خبر اعلان وژنه په کلکه غندلې ده او مراکش له ایران سره د خپل سفارتي اړیکو پرې کولو اعلان کړي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د فوج د عام اړیکو ادارې ISPR نن په یو خبرپاڼه کې ویلي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزاره رورولې د خلکو سره په ملاقات کې هغه ته باور ورکړی چې د هغو کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني په کوټه کې د هزارګانو څلور ورځې وړاندې احتجاجي ناسته پیل کړې وه په دوی کې یوې فعالې جلیلی حیدر د نه خوړلو هړتال پیل کړی وو خو اوس پاکستاني رسنیو لیکلي چې د فوج د مشر لخوا دوی ته د باور ورکولو وروسته هغې د نه خوړلو هړتال ختم کړی دی نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې تر څو دوی ته د فوج مشر په خپل ورنشي او باور ورنکړي چې نور به د هزاره رورولې خلاف د هدفي وژنو لړۍ ختمیږي دا به تر مرګه د نه خوړلو هړتال کوي د کوټه هزارګان وایي چې په تیرو څو کلونو کې په هدفي وژنو کې د دوی زرګونه کسان وژل شوي او حکومت د قاتلینو په نیولو کې جدي نه ښکاره کیږي نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله میسود د وژنې مقدمې اورېدنه د مئی تر 14 پورې وځنډوله نن عدالت په مقدمه کې ملزم د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راو انوار وړاندې نه شو او د هغه وکیل عدالت ته ویل چې راو انوار بیمار دی ځکه حاضرې دی نشي د راو انوار عدالت نه وړاندې کېدو پر ضد مدني فعالانو او د نقیب الله میسود کورنۍ احتجاج وکړ په دې اړه یو مدني فعال محمود مسعود نن مشال رډیو ته ویل
او دلته عدالت هم د هغه هغه سستی رویه چې دا کم د ټول مټول د هغه ایکسپټ کوي نو په هغه باندې مونږ هلته احتجاج هم وکړو او دا مور ته غور کړی چې بیا دوباره داسې غراغ نو مونږ به انشاءالله د دې بھرپور مخالفت هم کوي او بھرپور به په پوره هغه کې مظاهره کوي د دې خلاف
نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په 3 نیټه په کراچۍ کې تختول شوی وو او په 14 مړې وموندل شو د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرون یې په یو خبر کړي راپور کې ویلي دي پلازمین اسلام آباد د خبرانو لپاره تر ټولو نخوندي ځای دی چرته چې د ملک له هر سیمې حتی تر قبایلي سیمو هم زیاتې حملې پر خبریالانو ترسره شوې دي د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال لرته ویل چې په اسلام آباد ښار کې تر ټولو زیات 15% مشکلات رامنځته شوي دي په پنجاب صوبه کې 19% په سند کې 14% په بلوچستان کې 14% او په خیبر پختونخوا کې 10% خبریالان مشکلات سره مخ دي د فریډم نتورک په دې رپورت کې هم کې دا خبر هم په ډاګه شوې ده چې خبریالانو او خبری رسنۍ او تر وسلوالو مجرمینو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دي د سوات مرستيال کمشتر حمید خان پرون مشال رته ویل چې دوی به د خپل اختیارات په چوکاټ کې دنه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمیول ګیل پرون په منګور کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا په جوړ شوې غونډه کې ویلي وو چې د دوی هدیرې او د عبادت ځای د نشټوالي څخه اندېښمن دي د نوموړي په وینا په سوات کې د عیسایانو او یا کورنۍ لتیرو وګدي مدیر رئیس ژوند کوي او لده غستون دو سره مخ دي خو د سوات کمشنر د عیسایانو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړی دی امریکای په افغانستان کې په ځانمرګ برید کې د خبریالانو وژنه غندلې او ورپکې په دې تورن کړي چې راتلونکي انتخابات تر اغیز لاندې راولي د سپینې ماڼۍ بیان دی سارا سانډرز بیګا خبریالانو ته ویل چې د کابل د ځانمرګ برید په کلکه غندنه کوي دی ویل چې د افغانستان خبریالان د دې حقیقت یو پیاوړی انځور دی چې ښایي څرنګه هیواد یې بدون موندلی دی سارا زیاته کړه چې داسې ناوړه او بې معنی عمل لپاره هیڅ جواز نشته بل خو د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي په کابل کې پر خبریالانو ځانوژونکي برید په سختو ټکو کې غندلې ده د کابل د دوشنبه د ورځې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې د نهو خبریالانو او تصویر اخستونکو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شول په وژل شوو کې د ازادۍ راډیو درې همکاران هم شامل دي د اورزګان امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نصرت په نوم وروستیو عملیاتو په لټ کې سبا باندې دوه نیم سبا وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اورزګان ولایت یو امنیتی چارواکي رحمت شاه نورمشال اړوی ته ویلي چې دغه عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې په خاص اورزګان مرکز ترین کوټ او چیری ولسوالۍ کې بیل شوي او لا هم دوام لري. بلخوا د کاپیسا امنیتی چارواکي وایي چې د قهر سیلاب په نوم عملیاتو په ترڅ کې په دغه ولایت کې د 15 مهمو قومندانانو په ګډون 15 سلویخ طالبان وژلي دي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. مراکش وایي له ایران سره یې وروسته له هغې سفارتي اړیکې ختمې کړي چې د دوی په وینا تهران په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولیسراو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ. د مراکش د بارونو چارو وزیر نصیر بوریتا پرون پر ایران او د دوی په لبناني شیعه اتحادي ډلې حزب الله تور پورې کړ چې دوی د 2014 کال راهیسې په الجیریا کې د ایران د سفارت له لارې جنګیالو ته ټریننګ ورکوي. خالق غلی بوریتا وړاندې وویل چې هغه په تازه ورځو کې له ایران استون شوی چرته چې هغه شخصا په خپل ایرانی سیال له دې خبرې خبر کړي او چې دوی ورسره اړیکې پرې کوي. د نوموړي په وینا د مراکش سفیر وار له مخې له ایران استون شوی دی او په مراکش کې د ایران سفارت هم به زر وتړل شي. ایران د مراکش د تازه اعلان نه پس کوم تازه غبرګون نه دی ښودلی. دا د مشال لړۍ خبرونه او اوس له نجیب امیر نه د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
اوس درته د هوا حال او د کرنسیو بای وړاندې کوو. لومړی د بهرنیو کرنسیو پر وړاندې د پاکستانی روپیو بای ته پام وکړئ. په اسلام آباد کې سکای ایکسچینج وای یو امریکایي ډالر په 143 روپیو اخیستل کیږي او په 143 روپو او 150 پیسو خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال په 1.015 اخیستل کیږي او په 1.215 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.35 روپیو اخیستل کیږي او په 1.15 روپیو خرڅول کیږي. اوستا موسم حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21 وي. په بنو کې به 24 او 23 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریټ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور په کویټه کې شیا هزارګانو د پاکستانی پوز مشر سره د ملاقات وروسته احتجاج ختم کړی دی. التایو سیاستوال وایي
موږ وایي هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر زموږ په امن زموږ په تحفظ په عربا او روپۍ د دوی لپاره په بجټ کې ایښول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده. په کار دا دی د دغه لاشو زموږ نور خلاص.
په سوات کې عیسایان د مقبرې او عبادت خانې لپاره له حکومت ځمکه غواړي.
تقریبا 35-40 سال وشو چې موږ سره مقبره نشته. نو کله یو پالټې لزو کله حکومت ته ځو نو څوک هم زموږ خبره نه اوري.
د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ په اسلام آباد کې د نوي ایئرپورټ پرانسته وکړه. 19 پروګرام پرګنې کې به ووري چې د روسیو کې له پاکستانه ګڼ اقلیتونه هیواد پرې خودو ته اړ شوې دي.
اسایلم د پاره 3000 فیملیز تھائیلینڈ کی انتظار کرا. تو انٹیریئر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا 5,000 to 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے دا ہندوستان تھا.
داونو ریپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه او د دې ترڅنګ 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم د خبرونه برخه ده. د پاکستانی پوز مشر تر هغه وروسته پرون ناوخته کویټې ته ولاړو چې هلته شیا هزارګانو د خپلې مظاهرې ختمولو شرط دغه ورتګ ایښودی و. د جنرل قمر جاوید باجوا او هزارګانو مشرانو تر ملاقات وروسته احتجاج کوونکو د هدفي وژنو مخنیوي لپاره له سور راهیسې پیل کړی پرلت ختم کړی دی. د ښځو سړو ماشومانو د احتجاج تر هغه وروسته پیل شوی و چې په تېره یو میاشت کې په کویټه کې شاوخوا 40 کسان په هدفي حملو کې وشل شوي وو. په دې اړه تفصیل د بشیر ګواخناورو.
د بلوچستان په سرخار کوټه کې شیا هزارو خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجو سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې مشر یې جنرال باجوا بیګا نا وخته کوټه کې د هغو شیعه هزارو سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال باجوا دغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې ساتي. په مظاهره او د پوز مشر سره شو مذاکراتو کې شامل د بلوچستان شیعه کانفرنس ګوند مشر داود آغا نن مشال ریډیو ته ویل اوس د پوز سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج ختموي، خو که هدفي وژنې دوام وکړي دوی به بیا مظاهرې پیل کړي.
هغه چې دی اګریب وکړي چې انشاءالله دا د ریاست کار دی چې د خپل عوام ته تحفظ به ورکړي. د آرمی چیف موږ ته انشور کړی دی چې انشاءالله د دې بد حالات سمیدلو لپاره روانه دي.
د کوټې په مظاهرینو کې د بشري حقونو یوې فعالې جلیله حیدر د نه خوړو هړتال کړی و. هغې پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې د پوځ له مشر غوښتي وو چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوی چې جنرال قمر جاوید باجوا د جلیله حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو خبر پڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. د مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت ته چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې، نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دي ولاړ دي، نن په پاکستان کې بلوڅ پر کوم مقام ولاړ دي، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادري چې د کال هغه د یو نیم سلسله در 200 پورې لاشونه پورته کوي، موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ د دوی لپاره په بجټ کې شول کیږي، دا خو د هغې ذمواري ده.
د اپریل په 13 د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال هم کوټې ته تللی و. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپل مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکی ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا وویل دوی تر هغه پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا 40 کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کورمه کې هم د لړکې احتجاجونه شوي دي.
هیومن رائټس واچ لیکي د رستیو کې په بلوچستان کې په هزاره ټولنې ګڼ بریدونه شوي دي چې ښایي د پاکستان حکومت ورته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. یاد اداره په یو ریپورت کې لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې په کوټه کې د هزارګانو لږ تر لږه 509 کسان وژل شوي دي، خو د هزارې ټولنې مشران وایي رښتینې شمېرې تر دې زیاتې دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو. د بشری حقوقو د سر اداره هیومن رائټس واچ لیکي د تیر خالی په ورځ په کوټه کې دوه دکانداران جعفر او محمد علي وشل شو، او خای چر دې کسانو تعلق له هزاره ټولنې سره ونو زکه وشل شوی دي. ادارې لیکي دا په اپریل میاشت کې پر هزارګانو سلورم برید وو، او د پاکستان حکومت هزاره ټولنې ته په تحفظ ورکولو او یا پر اغي برید کوونکو کسانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. د بشری حقوقو لپاره د پاکستان قومي کمیشن د مارچ میاشتې په ریپورت کې ویلي چې په 13-15 کلونو کې په کوټه کې د هزارګانو لږ تر لږه 509 کسان وژل شوي او 620 زخمیان شوي دي، خو د هزاره ټولنې مشران وایي د وژل شوو کسانو شمېرې تر دې زیاتې دي. هیومن رائټس واچ لیکي د پاکستان په ټوله آبادۍ کې شیعهګان 40% دي، او په دې وروستیو 100 کلونو کې د شیعهګانو ضد تشدد کې زیاتوالی راغلی دی. هیومن رائټس واچ زیاتوي په بلوچستان کې شاوخوا 500 هزارګان له دې وجې ډېر په بدو حالاتو کې ژوند کوي چې شکل صورت یې د ختیځي ایشیایي هوادونو د خلکو په څیر وي، او بیا له شیا مذهب سره هم تعلق لري. هیومن رائټس واچ لیکي د هزارګانو پر مذهبي رسوماتو په جماعتونو کې د منځونو او په بازارونو کې د ګڼې ګوڼې پر مهال بریدونه شوي دي. قراغان وای د بریدون امنیتی اقدامات لبجې لخر بیل شوی او خپل کاروبارونو خرڅولو لسکولونو ماشومانو لری کول ته اړ شوی دی. د بشری حقوقو د سار اداره وای په کوټه کې یوازې هزارګان هدف نه دی بلکې په امنیتی سواکونو هم بریدون کیږي. په روان 2013 کال کې په کوټه کې لکتر لګا 19 امنیتی سرتیری وشل شوی دی. هیومن رائټس واچ زیاتوي پاکستان د هزارا ټولنې د خوندیتوب لپاره مؤثره او د بشري حقوقو د احترام ډک اقدامات پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په پاکستان کې د رسنیو بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې خپل تازه رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې د تیر کال په اوږدو کې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو ته کتنه شوې ده. یادې ادارې اندېښنه ښودلې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال به په خبریالانو فشار زیات شي. تفصیل د بریوال کاکړ نورو.
د فریډم نیټورک په نامه ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو له خطره ډک ښار و. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د خبری رسنیو پر ضد د تاوتریخوالي ټول 155 پیښې رامنځته شوي دي چې په ترڅ کې یا په خیبر پښتونخوا کې 2 او په پنجاب کې 3 خبریالان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې د خبری رسنیو او خبریالانو په وړاندې تر ټولو لږ تاوتریخوالی په قبایلي سیمو کې رامنځته شوی دی. نوموړي د رامنځته شوو ټولو پیښو په اړه وویل
په دې کې چې د 15% دغه مشکلات په اسلام آباد ښار کې صرف راغلي دي، 10% په پنجاب کې دي، 14% سندھ کې دي، 14% په بلوچستان کې دي، 10% خیبر پختونخوا او ټول نه کم قبایلی سیمه ده چرته کې 8% دي.
لا اقبال خټک څخه مې د دې وجه پوښتله چې څنګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه د خبریالانو لپاره د اسلام آباد پرتله آرامي اوسېدلې دي. نو هغه وویل
نو ښکاري داسې چې ژورنالیستان اوس د خپل ځان محفوظ کولو لپاره یا د مطبوعاتو ادارې خپل ځان محفوظ کولو لپاره ځان باندې یو قسم سلف سنسرشپ یعنی خبر پټوي چې خپل ځان محفوظ وساتي. نو دغه مخال کې عمومي وجه ښکاري.
د فریډم نیټورک په دې رپورت کې په ډاګه شوی ده چې خبریالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو، مجرمینو، مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښته.
د خبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي کال لپاره د بجټ نه وړاندې کولو فیصله کړې ده. دوی دریس لري که بجټ وړاندې کړي نو دا به ځکه غیر آئینی کار وي چې راتلونکو ټاکنو کې تا یوازې 2 میاشتې پاتې دي، خو اپوزیشن ګوندونه دا یو سیاسي چل بولي. د دوی په خبره د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند سره اتحادیه نه دي ولاړ او بجټ نشي منصورولی نو ځکه یې نه وړاندې کوي. په دې اړه د شاهین بنیري دا رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د ګل پورس فیصله وکړه چې د مالی کال 2013 او 2019 لپاره به بجټ اسمبلی ته نه وړاندې کړي. په عین حال کې به د صدور میاشتو لپاره سرکاري محکمو ته پنګې ورکړي او د پوره بجټ وړاندې کولو کار به راتلونکي حکومت ته پرېږدي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د وزیر اعلی سلاکار او د اسمبلی غړي ډاکټر امجد علي په دغاړه وویل
مونږ به فلحال امبریلا بجټ به په هغې کښې به د هر ډپارټمنټ لپاره ځان له ځان له پیسې کېښودی شي. بیا وروسته چې کوم ګورنمنټ را شي هغه ګورنمنټ به د هغې ډسټریبیوشن کوي د ډپارټمنټ وایز. نو کم از کم 4 میاشتې په دې کښې شته. نو دې وجې نه پارټۍ دا فیصله وکړه او خاص کر کیبینټ چې یاره دا بجټ دی دا به مونږ پیش کړو. مطلب دا دی چې په دې کښې نه د ایم پی اے لپاره څه دغه شته، دا به صرف ډپارټمنټ وایز چې دی نو د هغې دغه وشي ایلوکیشن وشي چې دې ډپارټمنټ ته بدونه پیسې دي دې ته بدونه ځي. بیا چې کوم نوی ګورنمنټ راشي هغه به بیا ایډنټیفیکیشن کوي د سکیمز وغیره.
بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې حکومت د اسمبلی د غړیو باور بایللی دی او دا تمه یې نه لرله چې د اسمبلی غړي به ورسره مرسته وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د پالیسیو له کبله صوبه د مالی بحران سره مخ ده او د حکومت سره د پرمختیایي پروژو لپاره پنګې نشته. نوموړی زیاتوي
آئینی طور باندې خو چې حکومت بجټ پاس کولی نشي که نه هغه حکومت ختم وي. نو عملا دا حکومت ختم دی. د هغې وجه دا ده چې دې حکومت سره اسمبلی کې اکثریت نشته. اعتماد دی سره نشته. دا حکومت خو عملا ختم دی، عملا ختم دی. دا صوبه چې دا په مالی توګه باندې دا دوره دیوالیه شوا، چې تاسو وګورئ چې دلته د روانو منصوبو لپاره دی سره پیسې نشته. دوی خو شپږ سوه ارب روپۍ خساره پرېښودا، درې سوه ارب روپۍ دوی قرضه راواغسته. ننګیا ته تو وګورئ چې رقم ځای ته ورسېده، یعنی په انتظامي توګه باندې وکته وګورئ ډېر بد حال دی.
د یادونې وړ ده چې د اپریل په 15 نیټه وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی، نو په داسې حال کې بجټ وړاندې کول غیر آئینی دی او باید دا کار راتلونکي حکومت ته پرېښودی شي. خو د اپریل په 24 نیټه حکومت بیا اعلان وکړ چې بجټ په وړاندې کوي او د دغې لپاره د روانې میاشتې په 14 نیټه د اسمبلۍ غونډه هم رابللې وه. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په سوات کې عیسایان وای د پاکستان وګړي دي، خو په حکومتي کچه ورسره تعصب پالل کیږي. د دوی په خبره ډېرې کمې سرکاري دندې لري، خو په سوات کې لوی مشکل ستونزه د هدیرې او عبادت خانې لپاره د مستقلې ودانې نشتوالی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سوات وستوي عیسایانو عبادت خانې چرت مشر پادری سمیول ګیل یو غیر دولتي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی غونډه کې ویلي چې سوات کې د عیسایانو اویا کورنۍ دي او دوی د مودې راسې دلته اوسیږي. دوی وایي چې دا وخت دوی ته لویه ستونزه د عبادت خانې او مقبرې نشوالی ده. دوی زیاتوي چې عبادت خانه مو د کرایې په ودانۍ کې ده، ولې مقبرې لپاره ځای نه لرو.
زمونږ دوه مسلې دي دلته سوات کې. یو مونږ سره هغه مقبره نشته عیسایان، او یو مونږ سره دلتا چرچ بلڈنگ نشتخه. سنگ زمونگ منی شی کنا زیب دلت سوک سڑی سوا پی خاور نایی کنا اغا پی اخپل منی پی خاور تا بس بوزی سوک اغا پنجاب کی اغا پنجاب تا بیازی زمونگ پکار دی که دلتا پی زمونگ مکبر مسئلہ حل کو.
یو بلتن پی ازبسی زیاتوی دوی هم دغه حق لري چې خپل ځانګړي مقبره وي.
تقریبا 35-40 سالو شو چې مونږ سره مقبره نشته. نو کله یو پالټی لزو، کله حکومت تزو، نو سو کم زمون خبره نه اوري. خپل چر تم مونږ تلیو، خپل بشپ صاحب تم مونږ ریکوست کړو چې تر حکومت سره سر لین دین وکا. هغه وی چې لکه مونږ دی کې سن شو کوله دا دیرې لپاره ځمکه چې دی مقبره لپاره دا حکومت ورکي. مونږ لہذا غریبانان خلک یو، د دې پاکستان خاوره یو. دلته زمونږ پلار نکاح پیدا شوی دی، لوی شوی دی، زمونږ اولاد هم دلته دی. پخپل هم سرکاری نوکران هم یو، پرایویټ خدمت هم کوو.
د عیسایانو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د ضلع سوات مرستیال کمشنر حمید خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی وایي
هغې باندې به دې مونږ ته یو درخواست راکړي. زه به ډي سي افسر مونږ ټول میلو شو ملجل کې، او هغې ما مونږ جو کم وزارت ته متعلقه د ماینورټي افیئرس، د ریلیجیس افیئرس، نو هغې کې به مونږ انشاءالله دوی ته پوره کرسپونډنس چې څومره زموږ کیپیسیټي کې هغه مونږ ټول وکړو.
په سوات کې موجود عیسایان دا ګیله هم لري چې دوی ته په سرکاري څوکو کې د صفایي نه علاوه نورې نوکرۍ نه ورکولای کیږي، چې د هغې لپاره د حکومت هم ګامونه پورته کړي.
امریکې له نن څخه و کاله مخکې پر هم نن ورځ د القاعده پخانی مشر اسامه بن لادن د پاکستان په بیت آباد ښار کې وشلو، خو پر دې اړه ځینې پوښتنې دي چې لا هم نه دي ځواب شوي. هم پر دې موضوع زموږ همکار اسرار العالم مومن د پاکستان د پوسټ پخانی لیفټننټ جنرال طلعت مسعود سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلې چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه د پاکستان ریاست خبر وو او کنه. نو غوایي
تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو علم تھا.
زما په خیال په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ پاړه پاکستان او کم از کم پوسټ معلومات نو. امریکایان هم دا وایي کچېرې وې نو بیا به دومره شرمندگی نه کېده.
بدنظری او شرمندگی نه هوتی.
امریکی چې په ایپټاباد کې د اسامه بن لادن پر ضد کوم عملیات ترسره کړل، نو د هغو په اړه لوړاندې د پاکستان حکومت یا پوسټ معلومات وکړ څنګه؟
زما په خیال نو، ځکه کوي نو بیا به د دواړو هیوادونو ترمنځ دومره خفګان نه راتلو. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې له دغې پیښې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ډېره ترنګلتیا رامنځته شوه. دا ډرامه نه وه، حقیقت و. نو له دې هم دا ثابتېږي چې د پاکستان نه خبرېدل هم د دې هیواد یوه لویه کمزوري ده.
طلعت مسعود صاحب، دا راته وایي چې د وو کالو تیرېدو باوجود د ایپټاباد کمیشن رپورټ نه خپرېدلو څه وجه کېدی شي؟
د جی بالکل، ہم خود چاہتے ہیں کہ اس کو پبلک کیا جائے.
بالکل مونگ ہم غواڑو چی دغه رپورٹ د خپور شي. د دې کمیشن مقصد هم دا و چې خلکو ته معلومه شي چې دا هر څه څنګه وشول. زما په خیال دا رپورٹ ځکه نه خپریږي چې حکومت دا فکر کوي چې ګینه لدی سره به د دوی کمزوري په ډاګه شي، او دوی نه غواړي چې دغه کمزوري د ولس په مخ کې راشي. خو حقیقت دا دی چې کوم کمزوري دي نو هغه ټول نړۍ ته معلومه،
او وو کمزوریاں جو ہیں وہ سامنے عوام کے نہیں لانا چاہتے، حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو کمزوریاں ہیں وہ ہیں.
تاسو د پاکستان د پوسټ پخانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود مرکا اوریدله. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد اخا خان عباسی تیر ورځ په اسلام آباد کې د نوي هوائي ډګر پرانسته وکړه. که څه هم د دې ایئرپورټ پرانستی زیات وخت ونیو، خو دا به د پاکستان تر ټولو لوی ایئرپورټ وي. رویټرز خبري ایجنسی په دې اړه رپورټ خپور کړی چې تفصیل درته احمد شاه آسمی وړاندې کوي.
د نه په ورځ د اسلام آباد پر نوي هوائي ډګر د لومړي پرواز پایلټ د الوتکې له کوزولو سره سم له خپلې کړکۍ د پاکستان زرغون او سپین بیرغ ورپاوه. دا ډګر د انګریزي ژبې د ټکی وای په بڼه جوړ شوی دی، او د غټوالي او پراخوالي له کبله هر کال د 15 میلیونه مسافرو ځایولو توان لري. د وزیر اعظم عباسی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې خواهش درلودي چې دا ډګر د جولای میاشتې د راتلونکو انتخاباتو وړاندې د دوی په واکمنۍ کې پرانستل شي. د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت د دې هیواد د ترانسپورت، هوایي چلند د پیاوړي کولو او د لوډ شیډنګ د خاتمې لپاره پاراباو ډالر خرڅ کړي دي. دوی په دې لړ کې یو شمېر موټروي سړکونه، ډیمونه او د توانۍ پیدا کولو څانګې هم جوړې کړي دي. وزیر اعظم عباسی د جهاز الوزولو لایسنس لري او د هوا بازی ډیر شوقي دي. نوموړي ویلي چې د ملتان، فیصل آباد، کوټي او پېښور هوایي ډګرونه هم د تکمیل او بیا رغونې په ورستیو پړاوونو کې دي. د اسلام آباد نوی هوایي ډګر له ښار څخه 15 کیلومتره لري دي، خو د بېنظیر بوټو په نامه پخوانی هوایي ډګر راولپنډي ته نږدې و او د پاکستاني پوځ له هوایي اډې سره جوخت و. نړیوالو مسافرینو په بېنظیر بوټو هوایی میدان کې د زیاده تنګوالي او بیروبار له کبله زیاتره وخت شکایتونه درلودل، او په 2014 کال کې دا میدان د نړۍ تر ټولو خراب هوایی ډګر نومول شوی و. خو تمه څرګندېږي چې د اسلام آباد نوی هوایی ډګر به د خپل پراخوالي او پرمختللو آلاتو او ټکنالوژي له کبله د خلکو شکایتونه تر ډیره ورحل کړي. د اسلام آباد نوی هوایی ډګر به په بشپړه توګه سبا یعنی د مې له 3 د پروازونو لپاره پرانستل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې روانه جګړه د آزادۍ او غلامۍ ترمنځ ده. دغه په وینا حکومت یې د بیان او بشري حقوقو د آزادۍ لپاره کار کوي، خو وسلوال د خلکو غلامولو او کنټرولولو لپاره اغي وشني. په دې اړه د رضوان مراد نه تفصیل اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه د آزادۍ غوښتونکو ولس او د وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خنړیو بریدونو ته په اشاره وکړې.
اگر خواهش از اینا ایست که این ملت بردگی را قبول کنه،
دی وایي که د دوی غوښتنه دا ده چې دا ولس به غلامي قبول کړي، نو هیڅ کله نه هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژونکي ځای جهنم دی. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکي اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړې دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نه شي نیولی. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو په عین حال کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لاره چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 90 کسان وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ، رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د واند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهن به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بل لور ته د کابل په ځان وژن کو بریدونو کې د افغان خبريالانو د وشل کېدو پړه د نړیوالو د اکسل عمرونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ سانګړي څېړونکو د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې له رسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبريالان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د ګل ایاس نملن خبرونه وورو.
د پاکستان د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزاره رورولي د خلکو سره په ملاقات کې هغوی ته باور ورکړی چې د هغه کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني. په کوټه کې هزارګانو څلور ورځې وړاندې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. نن په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې مقدمې اورېدنه د مئی تر 14 نیټې پورې ځنډولې ده. نن عدالت په مقدمه کې ملزم د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راوانوار وړاندې نه شو او د هغه وکیل عدالت ته وویل چې راوانوار بیمار دی ځکه حاضرې دی نشي. د راوانوار عدالت نه وړاندې کېدو پر ضد مدني فعالانو او د نقیب الله مسعود کورنۍ احتجاج هم وکړ. د فریډم نیټورک په نوم یوه اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرون یې یو خپور کړی راپور کې ویلي دي چې پلازمین اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی چېرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلو سیمو زیاتې حملې پر خبریالانو ترسره شوي دي. د سوات منسټیال کمشنر حمید خان پرون مشال اړو ته ویل چې دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هواري لپاره هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمیول ګیل پرون په منګور کې یوې غونډې ته ویلي دي چې د دوی د هدیرې او د عبادت ځای د نشتوالي څخه اندېښمن دي. امریکا په افغانستان کې فزانمرګ برید کې د خبریالانو وژنه غندلې او ورپکې په دې تورن کړي چې راتلونکي انتخابات تر اغیز لاندې راولي. تسپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز بیګه خبریالانو ته وی چې د کابل د فزانمرګ برید په کلکه غندنه کوي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نسبت په نوم وروستیو عملیاتو په لړ کې سباندې دوه نیم سوه مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخ د کاپیسا امنیتي چارواکي هم وایي چې په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف مداد پیل کړی دی. او مراکش وایي له ایران سره یې روس الحاغي سفارتي اړیکې ختم کړې چې د دوی په وینا تهران په لویدیځه صحرا سیمه کې د جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ.
لند خبرینوم د ګلیاس نوورې د لوریدونکو سوخت شو دی. د نیسی خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړی دا د خبرونه درته موږ نن په تکراری بڼه خبرو.
د مشال اړیکو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ د ربره معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو نوی تحقیق کې دا خبر مخې ته راغلی چې په 2008 کال کې د ځمکې په فضا کې د هیرو یو خلایي کمر چاودیدلې چې د نظام شمسي لومړی دور کې یوې سیارې سره تعلق درلودو. دا سیاره عربونه کال وړاندې د نظام شمسي برخه وه او یوې بلې سیارې سره د ټکر په نتیجه کې تباه شوې وه. د دې حجم اتارت یا مریخ سیاری هم ردی. دا تحقیق په نیچر کمیونیکیشنز مجلې کې خپور شوې ده. د ساینسدانانو په خبره دغه هيري یوازې په دومره لوی سیاری کې پاتې کیدی شي. ساینسدانانو د جدید ترين دوربینونو په مرسته دغه خلای کمر سره تړلې هيرو جاج اخستی دي. دغه خلای کاڼي ټوټه د شمالي سودان په نوبا صحرا کې پریوتی دي. ساینسدانان وایي چې د یوې لوی سیاری غایبېدو نه وړاندې داسې حالات رامنځته کیږي. د دې نوې موندنې د نظریه ته تقویت ملاويږي چې په نظام شمسي کې په لومړیو کې د سیارو لوی شمیر او موجوده سیاری د دغه سیارو باقیاتو له وجې جوړ شوې دي. د امریکا په مینیسوټا ریاست کې د یو ډپارټمنټل سټور د جوړولو پر وخت یو هم چبي بيزو باقیات موندل شوې دي. دا بيزو ډي ټون نومي یو زوړ دکان وداني په چت کې موندل شوې دي. دا وداني جوړونکي یوې ویان دی ویل دي چې دا بيزو د هغو بيزوګانو د نسل سره ملاوي کې چې د نایاب نسل سره تعلق لري. ځای خلک وایي چې دې شي دا په 1978 کې چا دلته پریخي وي. د ټکنالوژي او د روبوټس مرکزی هوا جاپان په مصنوعي ذهانت په میدان کې ورځ تر بلې وده مومي، خو اوس به یو روبوټ د ښاروالۍ یا د میر په انتخاباتو کې برخه اخلي. په نړۍ کې دا بحث شروع شوی دی چې روبوټس او مصنوعي ذهانت سره تړاو لرونکي به د انسانانو ملازمتونه واخلي او دوی به بیروزګار کړي. په نړۍ کې تر اوسه پورې د مصنوعي ذهانت په اړه قوانین موجود نه دي. د جاپان پلازمینې ټوکیو سره نږدې ټاما سیټي کې په بلدیاتي ټاکنو کې به مصنوعي ذهانت روبوټ برخه اخلي. دیتا اے آئی میر نوم ورکړل شوی دی. د دې مقصد دا دی چې انساني افسرانو پر ځای مصنوعي ذهانت سافټویر بلدیتي چارو لپاره وکارول شي او دا فیصلې وکړي. دا روبوټ به شفافه، منصفانه او بی طرف فیصلې کوي. د دې روبوټ جوړونکي وایي چې دې سره ټولو انسانانو ته به یو شان انصاف ملاوېدو کې مرسته ترلاسه شي. د دې مقصد لپاره د ښار ټول معلومات راغونډ کړل شوي دي او په کمپیوټر کې محفوظ کړل شوي دي. د ټاکنو لپاره د روبوټ پوسټرې هم په ښار کې لګول شوي دي. په دغه پوسټرو کې له ولسه غوښتل شوي چې مصنوعي ذهانت والا میئر ته ووټ ورکړي چې ټولې مسلې حل کړي. په یو نوي تحقیق کې ویل شوي چې هغه کسان تر ناوخته پورې ویښ وي او سحر ناوخته راپاسي، په دوی کې له وخته مخکې د مرګ امکانات زیات وي. دا تحقیق په 400,000 نه زیاتو خلکو شوی دی. د دې تر مخه ناوخته پورې ویښ پاتې کېدو کې د مرګ امکانات 10% زیاته وي. د دې علاوه دا خبره هم معلومه شوې چې هغه کسان چې سحر ناوخته پاسيږي، هغوی په دماغي او جسماني ناروغۍ ډېر زر اخته کېږي. دا نوي تحقیق کرونو بایولوژي انټرنیشنل نومي مجلې کې خپور شوی دی. دا تحقیق تر مخه د شپې ناوخته پورې ویښ پاتې کېدونکي کسان له ډېرو نفسیاتي ناروغو ښکار کېږي او نورې ناروغۍ هم پرې ډېر زر اثر کوي. د هند مشهور تاج محل د داخلي دروازو دوه مینارې د طوفان له وجې غورځېدلې دي. د بی بی سي د یو رپورټ تر مخه د طوفاني هواګانو له وجې د تاج محل داخلي دروازو 12 فوټه لوی مینارې غورځېدلې دي. خو چارواکي وایي چې تاج محل ګیر چاپیر سلور لوی مینارې په طوفان کې بچ پاتې شوې دي. تاج محل په 19مه پیړۍ کې جوړ شوی و او دا د مینې علامت دی. تاج محل ته هر ورځ تر 2,000 نه زیات سیلګری ورځي او په ټول نړۍ کې د سیلګری په صنعت کې تر ټولو مشهورو ودانو کې یوه ده. د دې مخکې په 2015 کال کې د تاج محل داخلی دروازی شاہی گیٹ باندھی لگی دلی فانوس را غرزی دلی وو. تاج محل شاہ جہاں بادشاہ پا شپاڑا سوا دری پنزوسم کال کی اخبلی مرمری ممتاز دفارا جو کڑے وو. تاج محل دا سپین رنگ سنگ مرمر کانو نا جول دے او دا ملگور ملتون یونسکو اداری پا نور لسوا دری اتائم کال کی پا نڑیوالا تاریخی ورسے کی شامل کڑے وو. خو پا دی رستو کلونو کی دا فیزائی آلودگی لوجی دا سپین سنگ مرمر رنگ پیکا شوی دے. دا ہند حکومت دا تاج محل پا خپل زور حالت کی ساترو لپارا گامونا ہم پورتا کڑی دی او دا ودانی گیر چاپیر کارخانو باندې بندیز لګولې دي. د دې ترڅنګ د کارپوهانو یو ډله هم د ودانۍ مرمت لپاره کار کوي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم ریمپیج په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اے کوائټ پلیس دی چې د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ریڈی پلیئر ون دی چې د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اکتوبر په لومړي نمبر دی چې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د عرفان خان فلم بلیک میل په دویم نمبر دی چې د 9 کروڑ روپو نه کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم باغی دی چې د 1,55 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز اوشنز دریو فلمونو په ټوله نړۍ کې ډېر زیات خوښ کړل شوی وو او ریکارډ کاروبار یې کړی وو. د دې سیریز درې فلمونو اوشنز 11 په 2001، اوشنز 12 په 2004 او اوشنز 13 په 2005 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو. اوس د دې سیریز نوی فلم اوشنز 8 به وړاندې کیږي. پخوانی فلمونو کې نارینه اداکاران ول چې لوی کسینوګانو نه غلاګانې کولې، خو په نوي اوشنز 8 کې ټولې ښځینه اداکارانې راغونډې شوې او په نیویارک ښار کې د یوې میلې کې د غلا حسه کوي. په فلم کې مشهورو اداکارانو سانډرا بالک، کانت بلانچټ، اینی هاتوی، ریحانا او نورو کار کړی دی. د فلم پروډوسرانو کې مشهور اداکار جارج کلونی هم شامل دی. د دې فلم دویم ټریلر هم خپور شوی دی. فلم اوشنز 8 به د جون په 8مه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
No. Debbie Ocean, convicted felon. Her brother, Danny Ocean, more convicted felon. She was present on the night of the incident.
So you want to hit a jewelry store?
Not exactly.
A diamond mine.
Yes, that's exactly right.
Or what? The Met. You're no good, you're no good, you're no good.
in 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball, and we are going to rob it. $16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now.
That's a lot.
They've got every inch of this place covered.
This is the most sophisticated security in the world.
How long did it take you to figure all this out?
5 years, 8 months, and 12 days.
Why do you need to do this?
Because it's what I'm good at.
د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز نوی فلم دویم ٹریلر خپور شوی دی. د فلم نوم سولو ا سٹار وارز سٹوری دی. د فلم د سٹار وارز کی په مشهور کردار هن سولو باندې جوړ دی. د سٹار وارز سیریز فلمونو لړۍ په 1999 کال کې شروع شوی او تر اوسه پورې ګڼ شمیر فلمونه وړاندې شوی دي چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ کاروبار هم کړی دی. فلم سولو ا سٹار وارز سٹوری با د مئی په 25مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else?
You look good. A little rough around the edges, but good.
Heard about a job. Big shot gangster putting together a crew.
I'm a driver, and I'm a flyer. I waited a long time for a shot like this.
What do you think?
Well, what do you know?
You got a line on a ship?
Yeah, I know a guy. He's the best smuggler around.
I heard a story about you. I was wondering if it's true.
Everything you've heard about me is true. Yes.
د هندي سینما نوې مزاحیه فلم کجور می اٹکی لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې د هند سینما مشهور مزاحیه اداکارانو کار کړی دی. په دې کې منوج پهوا، وینی پاتک او نورو کار کړی دی. په فلم کې خود شي چې یوې کورنۍ مشر په اسپیټال کې په نازک حالت کې داخل کړ شي، نو ټوله کورنۍ د تپوس لپاره په هغه ښار کې راغون شي. فلم کجور می اٹکی بعد د مئی په 13مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
میرا بھائی ہے نا، تمہارے گھر سے کوئی ہوتا تو پتہ لگتا. میرا بھائی ہے، لگاؤ ایک ایک پیسے کا حساب.
چار چار ٹکٹ ہے، کتنے مہنگے ملے، کیا حساب ہے؟
بس ہم سب کل صبح ممبئی جائیں گے.
ارے تو کیا ابھی دوڑے چلے جاؤ گے؟
آج رات کے ممبئی کے فلائٹ کا کتنا ہو جائے گا، اور کل رات کا، اور پرسوں رات کا؟
پیدل ہی چلے جاؤ، مفت میں پہنچ جاؤ گے.
بتاؤ، ابھی تو زندہ ہے، آ گیا پورا خاندان ماتا منانے کے لیے.
مجھے پکا پتا تھا دوڑی دوڑی آؤں گی.
آلوک کا جیسے ہی فون آیا میرے تو ایسا دل گھبرایا، میں نے کہا کوئی حساب حساب مت دیکھو، پلین کی ٹکٹ کراؤ، پتہ ہے دگنے دام کی ٹکٹ مل رہی تھی. کوئی بات،
چپ چپ ہو جاؤ دونوں بہنیں.
دیکھا نہ دیکھا،
فلیٹ کا کچھ پتہ چلا؟
کچھ نہیں ہوگا، دیکھو دیکھو.
هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار نوی فلم گولڈ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ دی. په فلم کې خود شوی چې هند په 1908 کې په اولمپک لوبو کې په لومړی وار د سرو زرو تمغه وګټي. د ازادۍ وروسته په لندن کې د اولمپک لوبو کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې وه.
هم ایک پاگل بندہ ہے، ہم ہاکی سے پیار کرتے ہیں، اپنا دیش سے پیار کرتے ہیں. اپنا دیش کا ریکارڈ ہے 3 گولڈ کا، لیکن برٹش انڈیا کے نام پہ. ابھی تک ہم لوگ برٹش کے لیے کھیلتے تھے، لیکن ابھی اس کے لیے کھیلے.
پورا کنٹری میں ہم اکیلا ایسا آدمی ہے جو آپ کو وچن دے سکتا ہے. ایسا ٹیم لے کے آئے گا، ایسا ٹیم لے کے آئے گا جو اولمپک میں جائے گا اور آپ کے سامنے، دیش کا سامنے گولڈ لا کے رکھے گا. آئی پرومس.
ابھی تک انڈیا چپ تھا، اب ہم لوگ بولے گا اور دنیا سنے گا.
قدرمن اوریدون کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونی کی معلومات واوریدل وس پل قربا گل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره تاسی په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوری پلوی الله مسپارم.
اوریدونکو د نړۍ رنگونه خبرونه تاسو واوریدل او شو وخت شو دی د یوې بلې خبرونه پرګنه. په پرګنه خبرونه کې د اصل په دې خبرې شوې دي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د اقلیتونو حقوقو لپاره کار کوونکي وایي له هېواد ګڼ اقلیتونو نورو ملکونو ته په کډه کې دوه مجبوره شوې دي او دا کسان د هم وای له پاکستان د غیر مسلمو کډه کېدو یو شمیر وجوهات دي. دا چې دا وجوهات څه دي، حکومت د اقلیتونو د خوندیتوب لپاره څه ګامونه پورته کړي دي په دې خبرونه کې اورو. پرګنه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه او منه. اوریدونکو په پاکستان کې د اقلیتونو حقوقو لپاره کار کوونکي وایي چې د وروستیو څو کالونو کې له پاکستانه ګڼ غیر مسلمانو نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړی رامیش کمار وانکوانی وایي د پاکستان جوړېدو پر وخت د غیر مسلمو آبادی ډېره وه، خو له وخت تېرېدو سره دا مهال شاوخوا 3% خلک پاتې شوي او 40% غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي.
جو لوگ مائگریٹ ہو کے گئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ان کے جو رائٹ جو قائد اعظم کی وین تھی اس کا خیال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے
ہاں غیر مسلمہ چلا پاکستان کا ڈسوی د جنا د سوچ او ارادو مطابق د هغوی خیال او نسات سو په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره حالات د سمیدو خواته نه دي. دا یو حقیقت دی چې دلته غیر مسلمہ ډیر کم پاتې شوی دی.
د پاکستان حکومت تیر کال د هیواد آبادی اعلان کړه چې شاوخوا 2.2 میلیونه ده. حکومت د سنو وجوهاتو له امله تر اوسه د اقلیتونو آبادی نه ده اعلان کړي، خو اقلیتونه وایي چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه د دوی آبادی څه باندې 10 میلیونه جوړیږي. په پاکستان کې د هندوانو یو لوی آبادی بیا په سندھ صوبه کې ده. په سندھ صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن یو مشر اسد بٹ وایي د وروستیو کې له سندھ ګڼې کورنۍ هند ته کډه شوې دي.
لسن صوبې څخه شاوخوا 8000 کورنۍ یوازې د 1300 کلونو کې کډه شوې دي. زموږ د ادارې د راپور تر مخه نږدې 200 کورنۍ د هند، راجستان په جودپور او 3000 کورنۍ په دلی او شاوخوا سیمو کې ایساره وي. د اقلیتونو چې کله له پاکستانه هند ته ولاړ شي نو هغوی ته وایي چې موږ به پاکستان ته بیرته نه ځو، نو امنیتي سرتیري ترې پاسپورټونه واخلي، چې دا یو ډېر خطرناک خبره ده. له دې وروسته چې کله دا خلک عدالت ته د دې ویلو لپاره ولاړ شي چې موږ به هند کې اوسیږو، نو عدالت ترې د پاکستانی شناخت لپاره اسناد او ثبوتونه غواړي. د دې لپاره دی بیا کونسلګرۍ یا سفارت ته ورځي، نو کونسلګرۍ ترې هم پاکستانی شناخت معلومولو لپاره پاسپورټ غواړي، خو هغه خود دوی غیر مسلمو هلته امنیتي سرتیرو ته ورکړي وي، نو دا غریبانان هسې بېسګیر شي. دې وروستو کې هند حکومت دې برخه کې لګړې راسانی کړې وه چې شاوخوا 4000 کورنو ته د هند شهریت ورکولو لپاره به د هغوی د راتلونکي پریکړه زر تر زره وکړي.
د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي په دې صبح کې د 2016 کالونو وروسته د اقلیتونو لپاره حالات زیات خراب شوي دي. نوموړی وایي په 13 موده کې له بلوچستان څخه په زرګونه غیر مسلمه نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
انٹیریئر بلوچستان کی ہندوان ڈیر ہوا مونگ اندازے مطابق لگ بھگ 10000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا. دس کراچی سے چلے گا، سینٹر چلے گا، انڈیا سے چلے گا. کم والا انسیکیورٹی سچویشن کا زیادہ وجہ سے خلک مائگریٹ کی بہت دوری ہو سما دما چیشتا تھائیلینڈ د پارا تقریباً 3000 فیملیز تھائیلینڈ کی یونائیٹڈ نیشن کا انتظار کیا. انشاءاللہ ٹوٹل پاکستان نا کی دمنگ کا دیر بلوچستان کی ہندو کمیونٹی ہوا اغم تقریباً 5,000 to 7,000 ہندو کمیونٹی مائگریٹ کرے دا ہندوستان تھا چپاغا کی ایم پی ایم ہوا ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوا ارجن داس بکٹی اغم مائگریٹ شوے دا سپریم کورٹ پریکٹسنگ لائر سندر داس ہوا اغم لاڑا
د خیبر پختونخوا په سواد کې بدمت او دغه سي د نور مذهبونو آثار موجود دي د کیسنی د وسلوالو لخوا وران شوی هم دي په سواد کې د اقلیتونو حقونو مبارز منگنیش کومار وای له دې سیمه هم زیاتره اقلیتونه د مالی ستونزو له کبله هند یا د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوی دي نوموړی وای
بیا هم زموږ خلک چې نو غډیر تلای دی کنه چې تقریبا دلته چې کوم کورنی غډیر خلکو اوس ډیر شي خلک چې د خپل ذاتی پیج نن نو مایګریټ شي دي او داغه وجه صرف دا نه ده چې لکه مطلب څه عقیدی یا دلته خلکو مونږ له سم دغلا کړی دی او خپل د مطلب بزنس یا اکونومیکل حالات ته لاس دی دلته 1992 کې استوند زموږ سره شو زموږ ګورډارې باندې شي نو هغه هم د بابری مسجد ریاکشن کې شوی چې کم دی خلکو ځای خلکو نوې کړي خو کم خلکو کړي چې هغه چرته د بهر یا د غرون سایډو یا ناپو خلکو هغه کړي دغه ټیک ته چې مطلب دغه خلک په کوم شته چې هغه یا پنجاب سایډ ته مایګریشن کړي دی یا چې دینو مطلب دغه خلک په کوم مالي له کور دوه په دې چې هغه افغانستان ته تل دي ولې تقریبا په خپل لس کورونو کې پیژنم چې هغه مطلب هم ته مایګریټ شي دي تاسو ګورئ نو زموږ د سواد چې دا خو د پوخانه د کم بودا او د دې کم سیولایزیشن دي دا وو منبا کنه چې چې ده نو وس د لبد چې مطلب دا خلک وس دلته سیوا شو او زموږ د کم چې کمیونټي دا کم شو
منگنیش کمار وای په خیبر پختونخوا کې لا اقلیتونو سره د بد چلن پیښې ډېرې کمې په کتو راغلي دي دی وای اقلیتونه د ټولنې نه ګیلمن نه دي البته د پاکستان حکومت ورته پام نه کوي
ڈفرنٹ علاقوں خلکو پورے خبر ہوتا دا کمیونٹی پورے خبر ہوتا او دا نور قصو پورے خبر ہوتا اصل کے کتا سوگور ایک سنچ یا بلوچستان چون دا تا سوگور دا دیر پسماندہ سوگی دی او دا دو کم چے اگر منٹل لیول دے اگر دیر جات رست دے نو حال تا بلکل آدھا کی دیم شی بلکہ ما تا پخبر یا دو درے سٹوری دیسی معلوم دی چی آگے کی لگا دیس دیس کورنی یا اسے بارڈر بانے ناس کیا ہوئے چی بس منگا اس نشد لگوارو دغه شانتی چې بلوچستان کې هم کې دې شي ها سواد کې دا خبر ده چې سواد کې چونکه د تعلیم ریشو یا دغه چې ډېر زیات سیوا ده نو هغه د لاسه اوسه پورې چې د کمیونټي کې موږ ته دغه نه شجاع فورس کنورجن یا د څه خبره موږ درغه د کمیونټي سره چې موږ غم خادم کو ها که تاسو د سند خبره یا دغه کوئی نو هغه بالکل هغه کې وړې سیستم ده هغه کې نور دغه ده او بالکل دا خبره شته البته او دلته اوسه پورې چې پیښې ته پنځي شي
دا چې له پاکستانه د اقلیتونو هند یا نورو هوادونو ته د کډه کېدو وجوهات څه دي اسد بټ وایي د وروستیو کې په پاکستان کې د غیر مسلمو د تاوان لپاره تختونو په زوره مذهب بدلولو ودونو پیښې کېدو وروستو زیاتره هندوان او ځینې نور غیر مسلمه پاکستان پرېښودو ته اړ شوي دي
کنورژن ہو رہی تھی وہ موسٹلی چھوٹی ایج کی بچیوں کی کر رہے تھے اب اس میں بڑی حیرانگی کی بات ہے
حضور د مذہب بدلولو پیخی اکثر الکم عمر غیر مسلم جن کو سر کی گی زبر دین په هیګم چې کسوک د چا مذہب بدلوی نو د حقی لپاره د جینې انتخاب ولې کوي د جن کو پر ځای هلکان یا سړی ولې مذهب بدلولو ته نه مجبور کوي زمو په ټولنه کې سړی د طاقت ذریعہ ګڼل کیږي نو بیا د مذهب بدلولو یا د ودونو لپاره سړی ولې سوک نه مجبور کوي زما په فکر د دې هر څه شاته یو غلط فکر او بی ایمانی ده چې بس کم عمر جنې هم را ته ملاو شو و ادم هم وشو اکثر خو ور سره ودونه هم و نکړي په نورو یې خرڅ کړي او د نورو مقاصد لپاره کاروي
د رستایو کې سند اسمبلی د غیر مسلمو خوندیتوب لپاره په زوره مذهب بدلولو ودونه سیدیو بل منصور کړ چې رستو بیا د مذهبي ډلو د اعتراضاتو قبول لوي چې بیرته واغستل شو په دې بیل کې ویل شوی وو چې د 300 کالونو نه کم عمره الک یا جنې خپل مذهب نشي بدلولی، او کچرته عمر یې تر 300 کالونو زیات وي او واده وکړي نو بیا د نکاح کول وروستو تر 30 ورځو پورې مذهب نشي بدلولی، ځکه چې په دې موده کې به جنې یا الک د خپل مذهب بدلولو پړه پوره پریکړه او سوچ کوي. اسد بټ سیاتوي دا اقلیتونو د پاکستان پریښودو ځینې نورې وجې هم دي چې پکې تعلیمي نصاب، امتیازي سلوک، د تحفظ نشتوالی او د آئینی حقونو نه عملي کېدل شامل دي.
ہر ځای کې امتیازی سلوک دی. د تیرو ورځو کې مونږ ته داسې یو کیس راغلی چې په کراچۍ کې یو غیر مسلم ته په دفتر کې دا ویل شوی چې ته به دلته زمونږ په لوښو کې اوبه نسکې، خوراک به له مونږ سره نه کوې. نو چې په دومره لویو ادارو کې داسې صورتحال وي نو د اقلیتونو په ذهنونو به څومره بد اثرات کېږي؟ آخر هغوی به څه سوچ کوي؟ بل په سکولونو کې غیر مسلمو لپاره ځان له نصاب نشته، دوی هم هغه کتابونه وایي چې پکې د هندوانو او نورو غیر مسلمو په اړه ناسمې خبرې شوې دي. د غیر مسلمو ماشومان هم د ځان خلاف سبقونه یادوي او بیا په هغې کې امتحانونه هم ورکوي.
اسد بټ وای د اقلیتونو مسلې هوارول د پاکستان ریاست په لومړیتوبونو کې نه ده شامله. دی وای باید حکومت د اقلیتونو لپاره یو سمه قانون سازی وکړي.
اس میں اسٹیٹ جو ہے یہ ساری اسٹیٹ کی نیگلیجنسی
اقلیتوں سره داسې چلند ریاست د کمې پاملرنې له وجې کیږي. ریاست د پاکستان جوړېدو وروسته د هندوانو سره د دښمنۍ یو لړۍ پیل کړه. په تعلیمي نصاب کې د غیر مسلمو ضد خبرې واچولې. په تعلیمي کتابونو کې چې د هندوانو خبره راشي نو لیکل شوي چې دا دوکباز دي، د مسلمانانو دښمنان دي او بېمانه دي. زموږ د مسلمانانو ماشومان دا ټول هر څه په کتابونو کې لولي، نو پر ځای له دې چې مسلمانان ماشومان د لویدو وروسته دا فکر وکړي چې غیر مسلمه هم د پاکستان وګړي دي، د پاکستان په پرمختیا کې د دوی لاس هم دی، خو هغوی دا سوچ کوي چې هندوان یا غیر مسلمه زموږ دښمنان دي او ځان ترې ساتل پکار دي.
اسد بٹ وای د پاکستان پایین کې د غیر مسلمو لپاره ځینې داسې خبرې دي چې لوچې لاغي سره امتیازي سلوک کیږي. دا چې کدا کلتون سره هم د داسې رویه دوام وکړ نو پټولنه به اغه سوي. اسد بٹ یې په جواب کې وایي
ہر هغه ټولنه د تل لپاره نشي پاتې کېدای چې پکې انصاف نه وي او وګړو ته برابر حقونه ترلاسه نه وي. د پاکستان حکومتونه وایي پایین کې د اقلیتونو لپاره حقونه ورکړل شوي دي، هغوی خپل عبادتونه په ازادۍ سره کولی شي، خو دا هر څه عملي کېږي نه. د آئین تر مخه غیر مسلمه د پاکستان وزیر اعظم، ولسمشر او د پوز مشر نشي جوړېدای. نو مطلب دا شو چې امتیازي سلوک خو له آئینه پیل شوی دی. که ریاست په خپله د هیواد په ځینو وګړو بندیزونه ولګوي او له هغوی سره امتیازي چلند کوي نو بیا خو څرګنده ده چې ریاست ته به خپل کوم مشکلات جوړیږي.
رامیش کمار وانکوانی وای د پاکستان په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو نمائندګي ډېره کمه ده او دا غیله وجې څوک د اقلیتونو پر مسئلو خبرې نه کوي.
هر پروینس کې اندر
خپل پاکستان کې په هر صوبه کې د بیلابیلو ګوندونو خپل حکومتونه دي او دا یوازې د مسلم لیگ نون زمواري نه ده. زما په اند ټول ګوندونه د اقلیتونو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
اوریدونکو دا وه د دېونه پرګنې خبرونه. که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضروري راسره شریکولی شئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه ساني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.